السلام علیکم دی ماسپخین دو بجې شوې قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته چې د مخام تر او بجو پورې دوام کوي زه احمد تکل ستاسو هر کلی کوم روانه خبرونه یو ساعت د ماسپخین تر دریو بجو دوام کوي چې په ترڅ کې د ولسي جرګې لخوا د ولسمشر حامد کرزي د نوې کابینې د لویې برخې د رد پر موضوع سربیره د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه خپرو خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبری سرویس تا چه کو رنی خبرونه پسر کی دی
په کندوز ولایت کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په پوځي عملیاتو کې لسګونه وسلوال طالبان وژل شوي او نیول شوي دي. افغان دولت د ملي شورا د انتخاباتو په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له پریکړې ملاتړ وکړ او په نړیوالو خبرونو کې به مو د سیمې او نړۍ له مهمو پیښو او حالاتو څخه هم خبر کړو. د خبرونو تفصیل د کندوز ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت د دشتیارچی او امام صاحب د ولسوالیو ترمنځ د ملاقلی په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو په مرسته د ملي اردو په پوځي عملیاتو کې ډیر شتنه وسلوال طالبان وژل شوی دي. د کندوز والی محمد عمر ازادي رادیو ته وویل په دې عملیاتو کې چې تیر ورځ تر سره شوی شل تنه وسلوال طالبان نیول شوی هم دي او د هغوی د وسلو او مهماتو یو لوی زیرمه هم د ملي اردو ځواکونو ته په لاس ورغلې ده. د کندوز والی سرګند کړه چې په دې عملیاتو کې د ملا عبدالله پونوم د طالبانو یو قماندان هم وژل شوی او د ملا قاسم پونوم د هغو یو بل قماندان نیول شوی دی. د وویل چې په دې پیښه کې ملکی کسانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړی چې په دې پیښه کې د بهرنیو ځواکونو دوه ټانکونه او د ملي اردو دوه پوځي موټر ویجاړ شوي او سواره عسکر پکې وژل شوي دي. خو د کندوز سیمه ییز چارواکي دا ادعا ردوي. افغان حکومت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له هغې پریکړې څخه ملاتړ وکړ چې د ملي شورا انتخابات د راتلونکي کال د جوزای غبرګولي په لومړۍ نیټه ترسره شي. د ولسمشر کرزي ویاند وحید عمر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې هڅه به وشي تر څو د ملي شورا انتخابات په شفافه او عادلانه توګه او په خپل ټاکلي وخت ترسره شي. ښاغلي عمر څرګنده کړه چې د انتخاباتو د مالي بودیجې د پیدا کولو لپاره هڅه دوام لري او که چیرې دا بودیجه د نړیوالې ټولنې لخوا ورنه کړی شي افغان دولت به له خپلو کورنیو عوایدو څخه برابر کړي. په عین حال کې د جمهور رئیس ویان وویل چې ولسمشر کرزی به ډیر ژر نوی کاندید وزیران ولسی جرګې ته د باور درای ترلاسه کولو لپاره هم معرفي کړي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د ساختمانی چارو انجینر محمد یونس نواندیش د کابل د نوی خاروال په توګه ټاکلی دی. د جمهوری ریاست د چارو د ادارې ویان فیضی زدران ازادي رادیو ته وویل چې له دې وروسته به ښاغلی نواندیش د کابل خاروالۍ چارې پر مخ بوزي. د کابل پخوانی خاروال عبدالحد صاحبی د لوی سرنوالۍ لخوا په اداري فساد تورن شوی او داسې انتقادونه هم شته چې ګوندې نوموړي په تیرو کلونو کې لازم کارونه نه دي ترسره کړي. د کابل خاروالۍ مرستیال وهاب الدین سادات هم د اداري فساد په تور څه موده مخکې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو او دا مهال په توقیف کې دی. او د کابل د صرافانو ټولنې د راپور لمخې نن په شاهزاده مارکیټ کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 50 پوله، یو اروپایي یورو 9.5 افغانۍ 6 پوله، یو سټرلنګ پاوند 8 افغانۍ، یو سعودي ریال 12 افغانۍ 8 پوله، زر ایراني تومنه 8.5 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 1503 افغانۍ. د اوتر دې مهاله افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه له اسمت سروان څخه واورئ.
د اروپای اتحادیې د بهرنیو اړیکو مسؤلې کاترین اشتون د پاکستان په سرحد ایالت کې وروستۍ ځانوژونکې حمله غندلې ده. په دې برید کې چې په مرکز لکی مروت کې د والیبال د لوبې په مهال وشو شاوخوا نوي تنه وشل شول. نوموړي ویلي دا حمله یو ځل بیا د دې ښکارندوی کوي چې پاکستان او د دغه هیواد خلک له سخت او ظالمانه تاوتریخوالي سره مخامخ دي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مشر له تروریزم سره د مبارزې لپاره یو ځل بیا له پاکستان سره د اروپایي اتحادیې پر همکارۍ ټینګار وکړ. راپورونه وایي چې یولسنه ایرانی پولیس دغه هیواد په ختیځ کې د نشه یي موادو له قاچاقونکو سره په جګړه کې وژل شوی دي. د ایران دولتي خبري آژانس ارنا ویلي دغه نشته د جمعې په ورځ په خراسان ولایت کې چې له افغانستان او پاکستان څخه د مخدرو موادو د وړلو راوړلو لوی لارې پرې سپرې دي شوې ده. د راپورونو له مخې و پولیس ځای په ځای او څلور دور د ور اوشتو ټپونو له امله وژل شوي. دغه راز په دې نشته کې څلور مشکوک قاچاق برر هم مړه شوي دي. په تیرو شلو کلونو کې په دې او نورو سیمو کې د نشه یي موادو له کاروباریانو سره په نښتو کې تر اوسه پورې 3600 ایراني سرتیري او پولیس وژل شوي دي. د بریتانیا صدر اعظم ګوردن براون او د امریکا ولسمشر باراک اوباما موافقه کړې چې د تروریزم پر ضد د یمن له حکومت له پولیسو سره مرسته وکړي څو دغه هیواد د القاعده شبکې لخوا له زیاتېدونکي ګواښ سره د مقابلې جوګه شي. د بریتانیا د صدر اعظم د دفتر لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې براون او اوباما په دې همسلا کړي چې د یمن او سومالیا ترمنځ په اوبو کې له سمندري غلو سره د مبارزې لپاره د یمن له ساحلي ځواکونو سره مرسته وکړي. تر اوسه پورې دا نه ده څرګنده چې په دې لړ کې به واشنگټن او لندن له یمن سره څومره مرسته وکړي. د بریتانیا د حکومت په اعلامیه کې ویل شوی امریکا او انګلستان په پام کې لري چې په سومالیا کې د ملګرو ملتو د 16 ځواک د زیاتولو لپاره هم په ملګرو ملتو کې هڅې پراخې کړي. له یمن سره د امریکا او بریتانیا د مرستو د زیاتوالي خبره په داسې حال کې کیږي چې د کریسمس په ورځ یو نایجیریایي امریکا ته د یوې تلونکي مسافر وړونکي الوتکه د چولو ناکامه هڅه وکړه. راپورونه وایي چې دغه نایجیریایي امریکایي پلټونکو ته په خپلو اعترافونو کې ویلي چې هغه په یمن کې د القاعده لخوا روزل شوی و. په عراق کې د امریکا د پوځ قمندان جنرال روی ویډرنو ویلي د دوو میاشتو لپاره د عراق د انتخاباتو ځنډیدل به له دغه هیواد څخه د متحده ایالاتو د محاربوي ځواکونو د وتلو پر پلان کوم تاثیر ونه کړي. ټاکل شوی ده چې امریکایي ځواکونه د راتلونکي اګست میاشتې په پای کې له عراق څخه وتل پیل کړي. جنرال اودیرنو اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته وویل هغوی له عراق څخه د وتلو پلان داسې ترتیب کړی چې د انتخاباتو د ځنډ موضوع پرې اغیز ونه کړي. ټاکل شوی و چې د عراق انتخابات په روانه میاشت کې ترسره شي، خو د انتخاباتو د قانون په اړه د سیاسي ډلو ترمنځ اختلافاتو دا پروسه د مارچ 8 نیټې ته وځنډوله. دغه امریکایي قمندان ویلي که د عراق له انتخاباتو وروسته دغه هیواد با ثبات وي، نو دی به له عراق څخه د امریکایي ځواکونو ایستل پیل کړي. او په وی تازه علمی څېړنی کې چې د خو په نامه مجلې خبره کړې راغلي چې کافی استراحت د ډیپریشن یا ذهني فشار او پریشانۍ او همدارس ځانوژنې په وړاندې له د ځوانانو ساتنه کوي. د امریکا د کولمبیا پوهنتون روغتیایي مرکز په دې اړه پر 1500 ځوانانو تجربه کړې او د نتیجې ته رسیدلې چې 24 په سلو کې هغه ځوانان چې د شپې له 1200 بجو وروسته ویده کیږي د ډیپریشن یا پریشانۍ ښکار کیږي. د دې مطالعې له مخې په سلو کې یو او یا هغه کسان چې د شپې لخوا 15 ساعته خوب کوي په ډیپریشن یا پریشانۍ اخته کیږي، او په سلو کې 48 نور بیا د ځانوژنې هڅه کوي. روغتیایي کارپوهان وایي بالغ کسان باید د شپې لخوا 9 ساعته خوب وکړي.
ازادي رادیو ته وګورئ چې په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.5 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې خبريږي. دروان خبرونه پر راپورونو کې بعد د ولسی جرګې په پرونی غونډه کې د نوې کابینې د ډېرې برخې غړو د رادیدو په وړاندې د افغانستان د حکومت پر عکس العمل خبر شي. څه باعث شول چې د ولسمشر حامد کرزي د نوې کابینې یوازې یوه وړه برخه د ملت استازو تایید کړل؟
دلته یو اختلاف د سلیقې نه، د اختلاف د تشخیص د شخصیتونو مطرح ده، د ولسي استازو لخوا او د ښاغلي کرزي لخوا.
په دې اړه به د ولسی جرګې له یو غړي سره مرکه وړاندې کړو. ولسی جرګې نن د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د کاندیدانو د شکایتونو په اړه د توضیحاتو لپاره رابللی وو. د امریکا د هوایی کرښې په یو الوتنه کې د یو نایجیریایي ځوان لخوا چې ویل کېږي په یمن کې روزل شوی و، له ناکامې حملې وروسته اوس امریکا او برتانیا غواړي چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د یمن له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. پر دې سربیره نور موضوعات هم لرو. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنی د ازادۍ رادیو ځنګړی 19 پروګرام خبريږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان ولسی جرګې پرون د ولسمشر حامد کرزي د نوې کابینې یو کم شمېر غړو ته د اعتماد رایه ورکړه، خو له دریو دوه برخې وړاندیز شوي وزیران یې رد کړل. د ملت استازو په خپله پرونۍ غونډه کې چې د ماښام تر ناوخته پورې دوام وکړ، د څلورویشتو وزیرانو له ډلې یوازې اووه تایید او پاتې اوولس رد کړل. د افغانستان حکومت نن د ولسی جرګې د دې پریکړې په اړه عکس العمل وښود. د ولسمشر ویاند نن په کابل کې په دې اړه د حکومت دریځ بیان کړ. په دې اړه د معلوماتو لپاره دا شیبه د ازادۍ راډیو خبریال مجاهد جواد نور معلومات راکوي. جواد صاحب،
بلې تکل صاحب، لکه څرنګه چې تاسو وویل، نن د ولسمشر حامد کرزي ویاند وحید عمر د یوې خبري غونډې په ترڅ کې د پیشنهادي وزیرانو په اړه د ولسی جرګې لخوا د نیول شوي تصمیم هرکلی وکړ. ښاغلي عمر وویل دا چې له څلورویشتو پیشنهاد شویو وزیرانو څخه په ولسی جرګه کې یوازې اووه وزیرانو ته د اعتماد رایه ورکړل شوه او ګټونکي اعلان شول. د ولسی جرګې د دغه دریځ هرکلی کوي او دا یې د ولسی جرګې له صلاحیتونو څخه وګڼل. که څه هم ده وویل چې په دې کار سره ښایي ولسمشر حامد کرزی ډیر خوښ نه وي. د جمهور رئیس ویاند وحید عمر ته هم وویل چې ولسمشر حامد کرزی به ډیر ژر د رد شویو وزیرانو پر ځای نور وزیران وټاکي او په دې برخه کې به ډیر ژر تصمیم ونیسي. خو نوموړي د دغه کار لپاره د کومه دقیقه نیټه څرګنده نه کړه. دغه راز وحید عمر په خپلو خبرو کې په لندن کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس ته هم اشاره وکړه او هیله څرګنده کړه چې د لندن په کانفرنس کې به په افغانستان کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په برخه کې لازمي لارې چارې وسنجول شي.
ډیر زیاته مننه کوم مجاهد جواد و په کابل کې. او په دې اړه معلومات راکول چې د افغان ولسمشر حامد کرزي ویاند نن په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې د ولسی جرګې د پرونی پریکړې هرکلی کړی او ویلی دی چې که څه هم ولسمشر ښایي له دې خبرې ډیر خوښ نه وي، خو د ولسی جرګې د پریکړې درناوی کوي. ولسمشر ویاند همداراز ویل چې ولسی جرګې ته به نوي وزیران معرفي کړي. پرون د افغانستان ولسی جرګې د ولسمشر حامد کرزي د څلورویشتو وزیرانو له ډلې یوازې اووه تایید او پاتې اوولس رد کړل. اسمت سروان پر همدې موضوع د افغانستان د ولسی جرګې لغړی ډاکټر کبیر رنجبر سره مرکه کړې.
رنجبر صاحب، شاغلی عبدالله د اسد د نهویشتمې نیټې په انتخاباتو کې د شاغلی کرزي مهم رقیب، رویټرز خبری اژانس ته ویلي دي چې د شاغلی کرزي د کابینې اکثرو غړو ته د رای نه ورکول دا د کرزي یو ماته وه. تاسې د ولسی جرګې د یوه غړي په توګه د شاغلی کرزي لپاره یوه ماته بولئ او که څنګه؟
یقینا دې لپاره چې اصلا دغه زیات تعداد کاندیدان نوماندان چې د شاغلی کرزي لخوا د دوی وړاندیز وشو ولسی جرګې ته، اکثریت قاطع اکثریت ول شو، د دې معنی لري چې هغه اعتبار او اعتماد چې کرزي په یو تعداد خلکو درلوده هغه د ولس او دی ولس دی استازو دی اعتبار ور خلق نو. دلته یو اختلاف دی سلیقه نه، اختلاف دی تشخیص دی شخصیتونو مطرح ده دی ولس دی استازو لخوا او دی خاغلی کردی لخوا. یقینا خاغلی کردی به ډیر مجبور و چې یو تعداد هلته ولو دی لخوا خوا کنه د بعضی معاملو په اساس د ونډې په اساس شریک کی چې د خپل به سلیقان پرې کې شریک نه و او تشخیص به شریک نه و. خو په هر صورت اوس کرزي صاحب ته بیا میدان پراخ دی چې د څنګه خپل اس بیا ځلی.
بله، تاسو کوول چې هغه وزیران رات شول چې د مخکې تر مخکې جوړ جاړیو پر اساس معرفي شوی ول، لیکن په دغو رات شویو وزیرانو کې داسې هم شته چې هغه له خاصو ډلو سره ارتباط نه لري او ټیکنوکراتان هم په غو کې موجود ول، داسې وزیران هم رد شوی دي.
ډیر خوشی نیم زم په دې اوندې ما چې الته و داسې شخصیتونه چې وی په خیم جانور کړي وو هغه کیدار ډیر کم وو، مګر اکثریت قاطی اکثریت د اول اس وزیرانو همغه وو چې دی د تنظیم لخوا مطرح وو په ولسی جرګې په کې په کابینه کې او هغه یو تعداد رسما د ونډې په اساس راغله بل انتخاباتو د ولسمشری انتخاباتو او کوم د لټپلې چې وګي ناتړ کړو ول ولسمشر نه دی او وګي ته سامي ورکړ چې تاسو اعلان دی جنرال دوستم دی دلې ممکن اوریدلې یا نه اوریدلې وګي اعلان اعلان کړل چې دوی درې تنه کاندیدان رد شول دي ولسی جرګې د خوا دی په دې ارتباط خپل موقف ډیر ژر څرګند. نو د خپل د پټ خبر نه و اوس د غبي خیال نه کیږي، موږ ادعا چې کوله غیدا اوس په اثبات رسیږي چې هغه مدل تپل چې ونډې درلودلې هغې ټول رد شول.
آیا ښاغلی کرزی له قانون له نظره ووایست چې کولی شي چې دا رد شوي وزیران ټوله یا یوه برخه بیا هم معرفي کړي ولسي جرګې ته؟
اصلا موږ په د داخلي دندو په اصولو کې چې هغه هماغه انګریزي کلمه پارلمنټري لا ده چې هغه د قانون حیثیت لري، په هغه کې موږ دا موضوع رڼا کړې ده، پربنډه کړې ده چې ولسمشر نشي کولی په عین پوست کې رد شوی وزیر بیا معرفي کړي، مګر دا کولی شي چې بل پوست ته یې معرفي کړي. په دې کابینې کې هلته کوم ستونزه نشته حقوقي نگانه، مگر په عین پوست کې هغه نشي کولی چې دوباره رد شوی شخص معرفي کړي.
تاسو مخکې وویل چې هغه وزیر چې یو ځل رد شوی دی کومې چوکۍ لپاره، هغه په دوباره همغه چوکۍ ته نشي معرفي کېدی، لیکن یو وزیر من جمله ښاغلی رهین پخوا هم د کلتور وزیر او سلبی اعتماد شوی، لیکن دا ځل چې دوباره معرفي شو ومنل شو.
او دا پښتنه په جرګه کې مطرح سوله، یو تعداد استازو هم دا مطرح کړل، مګر حقوقي ستونزه نه درلودله. په دې دلیل چې دا نوی حکومت دی کاملا نوې دوره دی، ریاست جمهوري ده، بل حکومت دی. که داسې موږ مطرح کړی وای چې هغه افراد چې په روح کې رد شو بیا پدمنګبی ونه منو، نو هغه افراد چې موږ رای ورکړی ولې ومنل؟ باید هغه ټول د اشخاص په سندره یو تعداد چې اوس رد شول، لکه اسماعیل خان، لکه د مخابراتو وزیر شنګین، لکه ډیر نور دغه په کابینې کې شپږ وزیران پخواني هم رد شول، هغه ټول پخوا رای اخیستي ول ولسي جرګې نه پښتون رای اخیستي و. د انکشاف شری کاندید چې هغوی بېرته رد شول، د دې لپاره چې دا نوی قاعده نوی حکومت دی، نوی دوره دی، ریاست جمهوري ده، له دغه خاطره هغه پخوا
د افغانستان د ولسي جرګې غړی کبیر رنجبرو. خو راځي وګورو چې خپلواک کارپوهان په دې اړه څه نظر لري. مصطفی صدیقي په دې اړه د سیاسي چارو د خپلواک کارپو وحید مجده نظر پوښتلی.
که څه هم جمهور رئیس داسې ویلي وو چې باید هغه کسان چې زه معرفي کوم هغوی باید شایسته خلک وي او باید متخصص خلک وي، په پارلمان کې خلک داسې باور نه درلوده په دې باندې، په اکثریت باندې دوی فکر داسې کاوه چې که دوی ښه خلک وو، دوی افسران کسان دي چې پخوا هم په لویو چوکیو کې کار کړی دي، نو ولې پخوا دوی د خپل دغه موقف څخه ښه ګټه وانخیسته د خلکو په ګټه؟ نو دا مسله هم د پارلمان په ذهن کې وو، د پارلمان د استازو په ذهن کې. او له بلې خوا یو بله مسله چې هلته مطرح وه، هغه دا وو چې دا کسان چې معرفي شوي دي واقعا چې افغان حکومت په دې متهم دي او تورن دي چې اداري فساد په دې کې ډېر زیات دی، همدغه کسان وو چې په څو کلونو کې دوی په مهمو چوکیو کې کار کړی دی. نو که دوی فساد نه دي کړي څوک یې کړي؟
اوس ځینې بین المللي رسنۍ داسې تحلیل کوي چې دا اقدام د رئیس جمهور کرزي صلاحیت ته سخته ضربه وهلې ده. ستاسې تحلیل څه دی؟
زه فکر کوم چې پارلمان په داسې یو شرایطو کې داسې یو تصمیم ونیو چې پخوا هم د جمهور رئیس لخوا د هغوی فیصلې ګواښ شوي وو، تر ګواښ لاندې وو. مثلا یو وزیر چې خارجه چارو وزیر بوده پارلمان فرات شو، جمهور رئیس دا خبره ونه منله. نو داسې یو فرصت پارلمان ته هم برابر شو چې تقریبا همدغه کار دې کار سره جمهور رئیس ته ضربه وارد کړي. خو په هر حال داسې باور هم لرم چې راتلونکي کال انتخابات دی، د پارلماني انتخابات، او دا استازي داسې فکر کاوه چې په دغه یو شرایطو کې که دوی داسې یو انقلابي اقدام وکړي، نو په نتیجه کې خلک دوی ته بیا رای ورکړي. زه فکر کوم چې حامد کرزي هم یو څه په دې کې صدمه لیدلی ده، خو په ځینو مواردو کې داسې ویلی شو چې په خپل حامد کرزي هم په دې مطمئن و چې دا کسان ځینې کسان چې معرفي شوي دي دوی د خلکو رای نه شي ګټلی.
ځینې څارونکي وایي چې شایي ولسمشر حامد کرزي د رد شویو وزیرانو له ډلې څخه یو شمیر یو ځل بیا ولسي جرګې ته د باور د رایو د ترلاسه کولو لپاره واستوي. د قانون له نظره تر کومه حده داسې یو اقدام ممکن او عملي دی؟
زه فکر کوم چې جمهور رئیس دا کار نشي کولای، ځکه چې ولسي جرګې د اصول مطابق هغه کسان چې په یو پوست کې په یو وزارت کې چې دوی معرفي شوي دي او بیا رد شوي دي، بل وار په هماغه وزارت کې دوی نشي کولای چې معرفي شي او کبه پول وزارت کې دي معرفي هم شي بیا هم زدادیر باید غنم چې ولسی جرګه وایي ته د باور رای ورکړي چې بیا تخفل دې تر نیو فلاند دې ورکړي چې دا سره واقعن خسرای به ولې په بل پوسټ کې دې ته تاسو رای ورنکړي خو یو توکي په شکل باندې دا خبره هم ویل ورل چې تخفل هم کېږي ویلې وو چې سره په ناشته کې ویلې وو چې هر وزیر رات شي زدا په ځای یو خزا د وزیر په صفات معرفي کوم د نوې وزیر په صفات
د سیاسي چارو کارپو وحید مجدول آزادی رادیو سره په خبرو کې
راپور زمور قضاوت ستاسو
زموږ غږ آزادۍ راډیو اوري وخت د ماسپښین دوه بجې او یوش دقیقې دی. ولسی جرګې نن د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د کاندیدانو د شکایتونو په اړه د توضیحاتو لپاره رابللی وو. د آزادۍ راډیو خبریال احمد زبیر ژمن د ولسی جرګې د نننیو بحثونو په اړه له نورو معلوماتو سره همدا شیبه له کابله.
بله تکل صاحب نن د افغانستان پولیسی جرګه کې د افغانستان د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په نتایجو خبرې وشوه چې اکثره وکیلانو په اړه شکایتونه درلودل. ولسی جرګه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي هم د دې لپاره وغوښتي چې د دغو شکایتونو په اړه خپل څرګندونې ولري او ځواب ووایي. اکثره وکیلانو شکایت کوي چې په ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو او دغو د نتایجو د اعلانولو بهیر شفاف نه و. دوی دا تور هم لګاو چې د ولایتي مسؤلینو د انتخاباتو د کمیسیون همدار ازینو مرکزی چارواکو د انتخاباتو پروسه په قانوني توګه نه د پرمخ بولی. همدار از دوی ویل چې په ولایتونو کې رشوتونه خسل سوي دي. ځینې کاندیدان سیاوله کې په لومړنیو نتایجو کې بریالي اعلان سوي ورسته د رشوتونو او لاسوهنو له عمله هغه بیا ورسته ناکام اعلان سول. هغه ناکام بیرته کامیاب اعلان سول. په دغه شکل شکایتونه هلته موجود و. د وکیلانو سره همدار از د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې ځینې کاندیدان هم راغلي وو. غوی هم دغه غونډه څارله سي بل اخر د دوی د برخلیک په اړه دوی څه کوي څه پریکړه کوي. د کونړ د ولایتي شورا یو کاندید چې ویلې دا کول سوال غټون کوي ورسته برته بایلون کوي اعلان سوغه ازادي راړو تخپل نظر لا سرګند کړو.
ز اجه شقلا د کونړ ولایتي شورا تخپلواک کاندید دا چې د انتخاباتو په ورځ زمنګ د رای شمیرنې پروسه زما شپږ زره آتش په ترایوي بیا خيري نتایج اوس نسبی اعلان کې نت کې زمنګ څلور زره رای وته امیاب مو وسه ناکام کړي او شپږ سوره اسنه لرم چې دای باطلی ګرځولې د هر محل د غرات شکایتو کمیسون.
تکل صاحب د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو ډیر تر ډیره د دغو شکایتونو نه خپلغه اوګه خالی کوله او بار په د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون روچو. هغه ویل چې مونږ سکوم نتایج اعلان کړل روستي هغه د انتخاباتو د شکایتونو د خپلواک کمیسیون سی یو بیل اورګان ده او له لوی سره قانوني پلوه کوم تړون نه لري. د غو د ارزونې په اساس دوی دغه نتایج اعلان کړي او د قانون لمخې هم دوی مجبور وو چې هغه ارزونه چې لمخې دوی د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو ډیری رای باطل اعلان کړي دغه نتایج ورستی اعلان کړي. څو ورځې مخکې ورس په د ولایت په ولایت اعلان سورې تقریبا دوه درې هفتې مخکې دغه ټول ولایتونو هغه د نتایج اعلان سوي دي. نهایي د یادولو وړ د ولسی جرګې پریکړه وکړه چې سبا به دغه موضوع به بیا هم څیړي او دا ځل به د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدلو کمیسیون چارواکي هم راغواړي چې دغه کمیسیون د پنځو غړي درلودل درې بهرني وو او دوه د افغانستان نول سي یو د سترې محکمې نماینده وو او بل د بشر د حقوقو استازی وو. د یادولو وړ د ځینو وکیلانو ویل چې هغه بهرني کارکونکي د دغه کمیسیون د غړي چې دی هغه اوس له افغانستان وتلي دي او دغه کمیسیون هغه در دفتر هم تړل سوی ده. نو او به کتل سي سبب د دوه دغه کمیسیون هغه افغان غړي یا هم کوم بهرنۍ غړي به ولسی جرګې ته حاضر سي چې د شکایتونو ته ځواب ووایي او څنګه.
ډیره زیاته مننه کوم احمد زبیر ژمن د ازادۍ راډیو خبریال له کابل. ولسی جرګې د کرزي لخوا ور پیژندل شوی ولس وزیران رد کړل. ولسمشر حامد کرزی په هلمند کې ولسی وګړو نه د امنیت په ټینګښت کې د مرستې غوښتنه وکړه. د عامې روغتیا او لوړو زده کړو وزارتونو ترمنځ یو تفاهم لیک لاسلیک شو او د انتخاباتو د کمیسیون یو چارواکی وایي چې د ولسی جرګې انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره کیږي. دا د ازادي راډیو د انټرنیټ پاڼې د لومړي مخ د مهمو مطالبو سرلیک و. د افغانستان او سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه نور مطالب هم مهم مطالب تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې وګورئ، ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ وګورئ، او د افغانستان سیمه او نړۍ پر روانو چارو په تفصیل سره ځان خبر کړئ. اوس هم نور موضوعات ټاکل شوی دی چې د قندوز ولایت د کرنې او مالدارۍ د ریاست لخوا د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې حیواني کلینیکونه او د باغدارانو لپاره سړې خونې جوړې شي. د ازادۍ راډیو خبریال نور محمد سهیم په دې اړه له قندوزه نور تفصیل وړاندې کوي.
د کندوز د کرنې او مالدارۍ ریاست د یو خبرځای په حواله ټاکل شوی دی چې په ډیره نږدې راتلونکو کې د کندوز ولایت په شپږو ولسوالیو لکه خان آباد، علی آباد، چاردرو، قلعیزال، امام صاحب او دشتیارچی کې له مالدارانو او بڼوالو سره د مرستې په مقصد د حیواني کلینیکونو او سړوخونو د جوړولو کار پیل شي. د کندوز د کرنې رئیس عبدالعزیز نیکزاد د خبر په تایید ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغو کلینیکونو او سړوخونو مالی لګښت د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د هغو یو میلیون ډالرو څخه تامینیږي چې دغه وزارت له کندوز کروندګرو او مالدارانو سره درې کاله مخکې ژمنه کړې ده. د یادونې وړ ده چې د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت دغه ژمنه ځکه کړې ده چې کندوز کروندګرو له تیرو درې کالو راهیسې د کوکنارو له کښت سره خدای پاماني کړې ده. ویل کیږي چې دغه پیسې د دغه وزارت دویمه پلا مرسته ده چې له کندوز کروندګرو او مالدارانو سره په همدې مناسبت ترسره کیږي. تیر ځل هم دغه وزارت یو میلیون ډالر مرسته کړې وه چې په هغه باندې ځینې کرنیز سامان آلات او وسایط رانیول شوي او په کندوز کې د کوپراتیفونو ریاست په واک کې ورکړی شوي دي. خاغلی نیکزاد وایي چې په دې حکله وعده شوې پیسې لا تر اوسه د دوی په واک کې نه دي ورکړی شوي، خو دوی لګیا دي په هغه نقشه کار کوي چې څنګه وکولای شي په یادو شویو پیسو باندې دغه کلینیکونه او سړې خونې جوړې کاندي. لکه چې وایي پیسې خو نه دي رارسېدلې، یوازې موږ لګیا یو، ترتیبات یې بشپړوو. موږ یو کس کابل ته د نقشې لپاره استولی دی تر څو یوه ټیپیکه نقشه راوړي چې یو کلینیک په څومره پیسو جوړېدای شي. هله به نو بیا تصمیم نیول کیږي چې چیرته کلینیک او چیرته سړې خونې جوړې شي. خاغلی نیکزاد زیاته کړه چې دغه کار د خلکو په غوښتنه ترسره کیږي، ځکه چې د کندوز په سطح لا تر اوسه پورې د څارویو د درملنې او یا د لندو میوو د ساتنې لپاره مناسب امکانات نشته، او دغه کلینیکونه او سړې خونې به تر زیاته حده د کروندګرو او مالدارانو ستونزې لیرې کاندي.
له کندوزه د ازادۍ راډیو خبریال وو. اوس هم د دې خبرونې وروستۍ موضوع، امریکا او برتانیا غواړي چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د یمن له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. دا اقدام وروسته له هغې کیږي چې د عیسویانو د مذهبي جشن کرسمس په ورځ یو نایجیریایي هلک له هالند څخه امریکا ته په تلونکې الوتکه کې د ناکامې حملې هڅه وکړه. د ځوان اعتراف کړی چې په یمن کې د القاعده شبکې لخوا روزل شوی و. له دې پیښې وروسته چارواکو د نړۍ په ډیرو هوایي ډګرونو کې د خاصو امنیتي تدابیرو او له هغې ډلې د بدن د پوره معاینې یا سکن کولو خبره کړې چې په ځینو هوایي ډګرونو کې عملا کار پیل کړی. فریده هوډ سیفی او په دې اړه جزئیات.
د بریتانیا صدر اعظم ګوردن براون او د امریکا ولسمشر باراک اوباما موافقه کړې چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د یمن د حکومت له پولیسو سره مرسته وکړي، څو دغه هیواد د القاعده شبکې لخوا له زیاتېدونکي خطر سره د مقابلې جوګه شي. د بریتانیا د صدر اعظم د دفتر لخوا په یوې خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوي چې براون او اوباما په دې هم سله شوي چې د یمن او سومالیا ترمنځ په اوبو کې له سمندري غلو سره د مبارزې لپاره د یمن له ساحلي ځواکونو سره مرسته وکړي. تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې واشنګټن او لندن به له یمن سره څومره او څه ډول مرسته وکړي. د بریتانیا د حکومت په اعلامیه کې ویل شوي امریکا او بریتانیا په پام کې لري چې په سومالیا کې د ملګرو ملتونو د سولساتي ځواک د زیاتولو لپاره هم په ملګرو ملتونو کې هڅې زیاتې کړي. له یمن سره د امریکا او بریتانیا د مرستو د زیاتوالي خبره په داسې حال کې کیږي چې د کرسمس په ورځ یوه درویشت کلن نایجیریایي امریکا ته د یوې روانې الوتکې د چولو ناکامه هڅه وکړه. راپور نوایي چې دغه نایجیریایي امریکایي پلټونکو ته په خپلو اعترافاتو کې ویلي چې هغه په یمن کې د القاعده لخوا روزل شوی و. له دې پیښې وروسته د یمن له خاورې څخه په امریکا کې د القاعده شبکې له درکه د حملې اندېښنې زیاتې شوې دي. د بریتانیا د صدر اعظم ګوردن براون دفتر وایي چې امریکا او بریتانیا موافقه کړې ده چې دواړه هیوادونه به د یمن او سومالیا له خاورو څخه د رامنځته کیدونکو تروریستي خطرونو په وړاندې ګډ اقدامات کوي. دواړه هیوادونه به همداراز له یمني ساحلي ځواکونو سره هم مرسته کوي. براون همداراز امر کړی چې د دغه هیواد په هوایي ډګرونو کې د امنیتي تدابیر زیات او سخت شي. هغه دغه راز د جون په 28مه له افراطیت سره د مبارزې په باب د خبرو لپاره خپل نړیوال متحدین په لندن کې یوې نړیوالې غونډې ته وربللې دي. که څه هم د دې غونډې د بحث اصلي موضوع د افغانستان او زاده او ډیر تمرکز به په دې وی چې په دې هیواد کې افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو مسولیت څرنګه وسپارل شي، خو د القاعده شبکې پر تهدیدونو هم د نظر تبادله کیږي.
فریدا هوټ سیفی با په څو شیبو کې به هم را سره وي، ځکه چې په دوهم نیمایي کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام روغتیا د ژوند شتمنی ډاکټر فریدا سیفی وړاندې کوي. دا وخت د ماسپخین 2 بجې او 1 دیرش دقیقې دي. جناقه الکوزی ته غوښی چې تر دې ساته د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي کای آی دی وایي د ولسي جرګې لخوا د ولسو تونو نومو شو وزیرانو ردیدل په یو سخت وخت کې سیاسي ضربه او پشاتګ دی. د کندز ولایت سیمه چارواکي وایي تیر ورځ د دې ولایت د دشتیارچه او امام صاحب ولسوالیو ترمنځ د ملاقلي په سیمه کې د ملي پوځ او بهرنیو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې دیش تنه وسلوال طالبان وژل شوي او شل نور نیول شوي دي. افغان دولت د جوزای اخبرګولي په لومړۍ نیټه د ملي شورا د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون د پریکړې ملاتړ وکړ. جمهور رئیس کرزی د ساختمانی چارو انجینیر محمد یونس نواندیش د کابل د نوي خروال په توګه وټاکه. ایران غوښتل چې کچیر له لودي سره په تهران کې د تیبي څړنیز مرکز د هستوي بټې لپاره د اټومي سونګ موادو برابرولو معاملې ونشي، نو دوی به نور د جګې سطحې غني شوي یورانیم تولید کړي. تاجکستان چارواکي وایي د پامیر په غرونو کې د شنبې د ورځې د زلزلې له وجې شاوخوا 60,000 کسان بې کوره شوي دي.
قدرمن اوریدونکو، او د دې په دوهمه نیمایي کې د دې خبرونه روغتیا د ژوند شتمنی د ازادي رادیو اونیس پروگرام خبريږي. تاسو هم کولای شئ په دې پروگرام کې برخه واخلئ. زه له تاسو سره خدای پامني کوم او مایک سپارم فريدي هوټ سيفي ته.
روغتیا د ژوند شتمنی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه فریده هوټ سیفی ام د ازادي رادیو د دیونی د روغتیا خبرونه مو مخدر مواد سره د اعتیاد مسلې ته ځانګړې کړې ده. تاسو به خامخا د سکسان پیژنې چې روغ رمټو عادي ژوند وکاو، خو ورو رنګ زیړز بي خلکې ګونه شکول چې خپل ورځنی عادي چاري په سمته وګ تر سره کړي. د کورنۍ غړي هم ورسره په مشکلاتو کې خپل چي او بل اخره په ټولنې او پیټې شي. د افغانستان په زیمو سیمو کې ځوانان د بیروزګاری لامل دي ته مجبور کیږي چې د مخدر موادو په قاچاق لاس پورې کړي او بیا خپل هم وربند یو وخت موتات شي. د هرات د غوریانو د ولسوالۍ یو ځوان په دې اړه وایي:
15000 20000 جوان که مثلا در غوریان زندگی میکنن، چیزی که به سواد و به چیزا بر کار رسیدگی نمیکنن. زیاتر جوان ها دست بسن به خلاف، باز مواد مخدر، به بیکاری، مثلا به دوزی و کارهای خلاف میزنن. از اون وضعی که بیکاری هست.
په ځینو نورو سیمو کې بیا خلک داسې فکر کوي چې اپیم یا تریاک د ډیرو ناروغیو دوا ده. په دې توګه څو وری چې اپیم بخوري نو بیا یې تریخ لاسون مشکل وي او موتات شي. په مزار شریف کې د ازادي راډیو خبریاله زهره صافی په سیمه ییز روغتون کې د دوه ناروغانو حال راکوي چې څنګه په مخدر موادو روږدي شوي. لومړی یوې میرمن ورسره د زړه خواله کړي.
یو ښځه وه، راته یې وویل لږ لږ تریاک وخوره، فشار دې راټیټیږي. ما وخوړل، بیا راته عمل شو. سپینسر یم، زامن می خزی لرین، گیند می نغوڑی را توایی چه تا تا دوڑی پیدا کرو یا ده ده اپینو پیسی. امدار از یو بل موتات فیروز چه ده دری ماشومانو پلار ده او تروس ای میرمن نپیگی چه ده پنشه ایز توکو اخته ده پا اپینو بانده ده خپل اخته که دو پا اروند وایی؟
در یک از زمانه که دکتر نجیب رئیس دولت بده یا ما وقت اسکر بدم.
د یوې ده هغه مهاله په نشې زتو کاخته شم چې ډاکټر نجیب جمهور رئیس د ولنګ په سیمه کې عسکرو ملګرو راکول چې جمعې دې اوا سړه ده د پینو خوړل ګټه لري. رښتیا چې خوړل می تو دوم په څنه پېدم. امدا و چې دارته عمل شو او کاپین و نخرم ټول بدن می خوګیږي.
په افغانستان کې په مخدر موادو په تیره په پیمانه یا تریاکو د اخته کېدو ډیر نور علتونه هم شته. خو نن په پروګرام کې د پریښودو پر لارو چارو ډیرې خبرې کوم. څنګه کولی شو له داسې خلکو سره مرسته وکړو چې بېله نشې ژوند نشي کولی؟ ډاکټر سیبان باندې بېلابېلو نشه یي موادو د پریښودو پر لارو چارو خبرې وکړي. ډاکټر نجیب الله جاوید چې په کابل کې د رواني روغتیا او متحدینو د روغتون علمي او مسلکي مرستیال دی، همداشان محمد کریم ایوبی چې د افغانستان د ارواپوهانو یا روانشناسانو د ټولنې غړی دی او په همدې روغتون کې هم کار کوي راسره دي او ستاسو پوښتنو ته به ځوابونه وایي. دوی ته ښه راغلاست ویم. ډیر ښه راغلی. اوریدونکي هم کولی شي چې ټلیفون وکړي. تاسو د ازادۍ راډیو د ټلیفون نمبر په یاد لرئ، کولی شي مستقیما ټلیفون وکړي، ډاکټر سیبان به تاسو ته ځواب ووایي. په کابل کې د ازادۍ راډیو د ټلیفون نمبر په یاد ولرئ، 00 البته 00 22 15 15. او که غواړئ چې اروپا ته ټلیفون وکړئ نو د ازادۍ راډیو څلور د ټلیفون نمبر دی، فقط په اخیری لږ نمبرو تفاوت باندې، یعنی چې 00 24 22 21 01 01. او یا هم همدغه نمبر، یعنی 00 24 22 21 01 03 01 او یا هم 03 01 باندې ټلیفون وکړئ او له ډاکټر سیبانو څخه پوښتنه وکړئ. خا ډاکټر سیب نجیب، د مخه تر دې چې اوریدونکي ټلیفونونه راته وکړي، که تاسو په لنډه باندې یو معلومات راکړئ چې البته د زمنګ همکارانو بلا بیلو سیمو څخه د مزار شریف او هرات نه په خپل راپورونو کې وندزه یادونه کړې و او د علتونو باره کې خبرې کړې و چې خلک څنګه په مخدر موادو باندې روږدي کیږي. نور راپورونه مو هم لرودل چې مثلا په هغه سیمو کې چې خزي کار کوي، مثلا قالینې وبدي، دوی د ماشومان ډیر زیات دوی خپل ماشومان ته د خطر چې ویدي شي د ډیر مودې لپاره ورکی. ستاسو د تجربه سره ستاسو روختون کې ډیر نور کملتونه تاسو ګورئ چې په کومه طریقه باندې خلک په مخدر مواد ورګدي کیږي په افغانستان کې؟
السلام علیکم. نو سلام په اړه سره تاسو ته ګران اوریدونکو ته په دې لحاظ باید دغه څه ووایو چې د اعتیاد عوامل په عمومي توګه په درې بخش ویشل کېږي، تقسیم کېږي. یو جسمی بخش ده، بلې رواني عوامل دی او بلې اجتماعي بخش ده. د اجتماعي په هکله تاسو وویل، د اجتماعي عواملو په هکله، ځکه چې تاسو ګورئ په شمال کې لکه په مزار شریف کې هلته کورنۍ هلته شیزینه او هلته ټول خلک ټول وګړي دغسې احتیاط را مخه کوي چې خپل فزیکي تحمل، فزیکي توان پورته وساتي او دغسې هغوی ناچاپه په احتیاط باندې وخته کېږي. کله کله دا اجتماعي عوامل ډیر دغسې د ګوتې بار وي او کله کله رواني عوامل هم ډیر پکې رول لري، ځکه چې تاسو هم وویل په دغسې ځایونو کې لکه په هرات کې دغسې رواني عوامل هم کولی شي چې خلک د احتیاط ته دغسې په وخته کې او جسمي عوامل هم کولی شي، ځکه چې تاسو ګورئ په کلو کلو ځایونو کې لکه یو سړی جسمي تکلیف لري، د هغه د پریښودلو دپاره، د هغه د درملونو دپاره دا احتیاط ته مخه کوي. نه دې اړوند کولی شي چې جسمي، رواني او اجتماعي عوامل دا درې ګونه عواملو کې په شخص باندې تاثیر وکړي او احتیاط ته وخته کې.
تشکر ډاکټر صاحب. لږ وروسته به بیا تاسو په دې باندې خبرې وکړي چې څنګه یو څوک کولی شي دغه موادونه ځان لري کې. اوس یو اوریدونکي لرو په ټلیفون کې. بلی مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم
السلام. سلام نن په سر څوک روان وایي راډیو کا څنګه؟
وعلیکم السلام. که د پښتنه لګو کې ډیر نور کسان هم منتظر دي په ټلیفون کې، مهرباني وکړه.
ما وایم چې دا جمهور رئیس دا د سنډي په څیر چې زه په دا نسیم مواد اخستم په دا چرسو او اوس یې نه نرم فاتسه
ته په نشه یي مواد وخته شوی وی ته ویلې هغه وخت کې زه پوه نه شوم ستا په پښتنه سم په چرسو باندې وخته شوی وی
زه د جمهور رئیس صاحب د ډاکټر نجیب په څیر چې اسکار وم په دا چرسو باندې وخته شوی وانه زه یې نه نرم چې پرې زموږ اسکار هم په جوای سره اځي کې
خخه اوس غواړي چې دغه پریدي دغه چرس غواړي پښتنه وکړي چې څنګه پریدي کور دی آباد دا دی ډاکټر صاحب نجیب به درته خبرې وکړي چې ته یې څنګه پریدي او بل ډاکټر صاحب دی ډاکټر صاحب ایوبی هغه به هم درته رهنمایي وکړي لارښوونه به درته وکړي چې ته څنګه کولی شي چې دا پریدي ډاکټر صاحب
بله د ورو پر زو باید درس وایو چې هر کلاس سړی په یو شی باندې اخته کیږي په یو مواد باندې هغه ته احتیاط نه وایو هغه ته وابستګي وایو هر مواد دوه ډوله وابستګي ایجاد کوي یو جسمی وابستګي ده بلې هغه رواني وابستګي ده چرس چې ده یوازې کس هم جسمی وابستګي لري لکه ډیر لګ ده او ډیر عمل پر تاثیر کوي چې دا غسې جسمی عراض منځ نه راځي لکه دا رواني عوامل رواني وابستګي دیر دغه دیر ده نو که سړی چرس رو پیږدی اصلا احتیاط ورته نه وایو اصلا یو شکل عادت ده
رواني وابستګي چې تاسو وایي ډاکټر صاحب که زه سم پوهیدلم یعنی معنی دا ده چې یعنی روحي لحاظ داسې چې فکر کوي چې دا ونخلم نو یو ډول ضرورت ورته احساسې داسې یو فکر
کله چې سړی دو مواد قطع کوي رواني اعراض ورته پیدا کوي او دغه سوچ کوي دغه فکر چي زه دا پریدم راته توان رسېله او کنه هغه نه ده جسمي عوامل هغه ته وایي که سړی دا مواد پریږدي جسمي تکلیفونه ورته پیدا کوي لکه دغه ځان درد کوي خوب نه وري دغه شي لکن دا چرس ده اصلا جسمي وابستګي نه لري لری دیر لگ ده لیکن روانی و وابستگی دیر ده که دا پریگ دی کم تشویش ورده کم جنجال ورده پیدا نکه انشاءالله
ایوبی سب تاسو غیلی یه لگ زره که تاسو همو ویه دکتر سبو خوی یو اطمینان ورکلو چه که دیشی چه پریدیه مگر تاسو دد پارا پخاص توگه چه سنگ کولیشی ده غیر زن لری کی چه ده یو تصمیم ونیسی چه ده چرس پریدی
بله در قسمت جواب سوال همشهری ما باید گفت که مریضای روانی قبلا دکتر صاحب گفت که وابستگی روانی و فیزیکی پیدا میشه در چرس هست وابستگی فیزیکیش کمتر میباشه و وابستگی روانی نزد مریض یک استرا پیدا میشه در وقت ترک ازی که میخواه مواد ترک کنه پیش خود از یک واسواس یا یک مخمخه پیدا میشه که اگه میره ترک کنم گویا شاید بتانم نتانم یا یک خستگی برش احساس میشه در کارهای روزمرهش بعضی مشکلات پیدا میشه که خود ازی میشه بدون ازی که از طریق ادویه با مشورایی که از طریق مثلا کلینیکای روانی باشه و یا کسایی باشه که در عرصه خدمات سی دسترسی داشته باشه برای زیاد کمک کنه
یعنی امی ترس خود چطور میتونه که مثلا امی ترس از دل خود دور کنه قبل از اینکه شما به پرسش جواب بتین سوال یک شنونده را میگیریم که به تلفن زیاد انتظار کشیدن شما به حیث روانشناس برای اینکه یک کسی مثلا مثل می شنونده ما که تلفن کرده بود میخواد که حالا چرس رها کنه و شما میگین که یک ترس و واهمه در دلش میباشه مثلا او امی مرکز صحی نزدیکش نیست که یا مثل شما و یک کسی دسترسی نزدیک نداره چی کنه باید فقط بعد از یک وقفه کوتاه که شنونده ما تلفن کردن شما می جواب بگوین بله میره بنی او که آزادی رادیو ده
سلام علیکم
و علیکم سلام
زه هلمند ولایت عبدالشکرګا ده شانت خبر کوم
میره بنی او که
ما یو و دغه یو ورور چې وله چې زه چارت کوم دا څه لیکل دم و تا ما د طرف خو ګر ډاکټر صاحب ده ویل چې یو څه اعظم غواړي ما یو ول سپیش الکوهول ما ده شکری مریضی درلوده ما تا ایچه اول ایده پایده ورده سی برای اول اکنیسی ما تاریاک بخوره لگه سبا اشپا در روزی ده پا در اشپا چه ما تاریاک بخوره یونو پیشه وقت دایمیم سر اپورته ده اون میخوره لگه سار سار سر لطو بجو داشتیم چه سو خبره تکی فضوان نفویدم نوزان فرنده اغا فکر روه چه اخیر نسات بجوانه یوری ام تلې وني خمار ګندې د دې د شکرې مليزم په دې اړه اخته تر دې ما د خپل تعالی په نه اخته کمنو چې بیا تاسو نه کوم دا چې زه کله چې ما تاسو نه د خپل تعالی چې خاطر را کړې جوړن کې اعظم پکار
آفرین دې په همت مننه چې د خپل تجربه دې شریک کړه او رښتیا هم چې وای د طبيب نه تجربه ډیره ده غي کنه مننه تاسو نه ډیره زیاته ډاکټر صاحب ایوبی
بله سب میشه در قسمت ازی همشهری ما بگویم که قبلا کسایی هست که ما تجربه زیر داریم که از چرس استفاده میکرد فعلا استفاده نمیکنن و وابستگی از به حد شدید نیست که به تنهای خود و یا به کمک کس دیگه نتونه می مواد ترک بگویه. در پالی از کسایی که چرز استفاده میکنن از دزوا یک ترس گفتیم که ایجاد میشه، ترس از ترک کردن از زمانی که میخواد که تر می چرز یا مواد مخدری که به عادت داره ایره ترک کنه، یک دلهاره بر خود از پیدا میشه و یا یک خود از سخت وابسته به این شده، گویا ما در کارهای روزمره شاید رسیدگی کرده نتانم و یا شاید بعضی اوقات برش توی یک حالت پیدا شد که ما اگر ایره پس کنم خود از بر خود تلقین ساخته که بعضی وجودم درد میکنه یا دندانایم درد میکنه. بعضی مریضا داریم که تجربه کردیم و این فکر میکنم که اگر اینا خودشان هم یک بار تجربه کنن شاید ابتدا یک کمه که مشکل از این داشته باشن که شب ناراحت باشن یا روز در بعضی کارهایشان مشکلات پیدا شوه که آهسته آهسته انشاءالله حل میشه.
بله، مثل که میشنمده ما تجربه خود گفتن که من 11 سال چرس عادت داشتم و تا تریاک و دفتن که تصمیم گرفتم تانستم که رها کنم. به هر حال یک شنونده دیگه داریم.
خب
مهربانی آزادی رادیو،
سلام علیکم.
و علیکم سلام.
زه حبیب الله مخمانو پښتون ته خبرې کوم. ما د ډاکټر صاحب سره پوښتنه درلوده چې دا ډېر خلک دي اوس په بې خوبۍ اخته دي. نو شر ډاکټر صاحب وایي دا ګولۍ ډېر وخت کې د خوب د پاره خیر ده، دا ګولۍ سمره ځان نشي خلاصه ولې اوس دلته ډېر خلک دي په دا اخته دي دا ګولۍ نشي شواره کړه. دا وکړه د خپل سم معلومات ولیک سلام علیکم.
ډېر زیاته مننه. ټلیفون نه دی ډاکټر صاحب نجیب ام ده خستون زه واقعا چې ډیر زله اوریدون کې یادای ام ده ټلیفون دلاري ام ده لیکونو لاري او حتی ګیله لري د زینو ډاکټر سیبانو نه چې وې دوی دی همیشه مونږ چیزو دغه دواګان مونږ ترکه چې یو ډول آرامش راتره ولی او بیا دغه از مونږ عادت شي به د دواګانو نه خوب نشو کوله. تاسو سوې د اوریدون کې پښتنه تا
د ګران ورور په ځواب کې دا څه باید وایو چې هغه مواد چې اعتیاد را منځته کوي او هغه مواد یا درس ساده غونده کې ورته وایي چې وابستګي زاده وابستګي منځته راوړي هغه تقریبا د لسو کټګوري نه ډیر ده. یو د هغه نه د تریاک ورته وایي، تریاک او مشتقات ده. بل دغه کټګوري نه دا ورور شته وایي بزیازپین وایي ورته هغه ادویه چې خوب منځته راوړي هغه هم اعتیاد لري، لکن هغه چې د ډاکټر نه خونه توصیه کوي هغه د محدود مده لپاره ده. اغه خپل خاص توصیه لري که سره په خپل ځان اغه دوامدار غند استعمال کی حتمان اعتیاد را منسته کی د ځین دواګونو چې خوب د پر استعمالي حتی اعتیاد ډیر اعتیاد لري لکه دغه ستاري غوندې ده چرسته هم ډیر اعتیاد لري. ولیکن دا ورور باید پام وساتي چې د خوب دوايي چې ده اغه خاص استعمال لري او خاص ډاکټر له خوا اغه توصیه کیږي.
یعنی خپل باید څوک استعمال نکړي
اسکله زکه چې دوم اعتیاد رومانسه کوي.
مګر ډاکټر سیب یو خبره زغورم تاسو ته. بله یو خبره زم دلته غواړم تاسو کوم دا خبره سم ده. هر کله ډاکټر سیبان دا توصیه کوي چې لطفا هیڅ دوا او مخصوصا بیا دغه سی دواګانی لکه د خوب دوا او دا تاسو به د ډاکټر د توصیه نه ماخلي. مګر په افغانستان کې تاسو وګورئ هر څوک به د ډاکټر د نسخې نه دوا اغستې شي ډیر معموله ده. ممکنه ده تاسو ته به د مریضان خمه خراغلی حتی ماشومان ته ماشومان چې خوب نه بیا زی وی ور یو د خوب شربت ورته ورکومه یا یو دوا ورته یو ټابلیټ ورته وبکی خلک ورکی یا مثلا تریاک ورکی د تریاک ډیر اپیم ډیر معمول دی خلک لږ زره قشوره کی وبکی ماشوم ته خلک ورکی. یعنی دغه حالات کی تاسو خلکو ته سوینه لری چې مثلا د کنټرول هم سم نشته دی چې مثلا به د ډاکټر د نسخه نه اجازه نوي هر څوک کلی شي اخلي په دغه شرایطو کی تاسو وینا ساده
از ما باید نو پدی شرایطی که داده دو مخته باید اشاره بکنم. یا او داده چه خلق باید دخپل افزسهی ده متوجه اوسی دوست او گوری کل کل زینه که داده دیر معمول خبره ده اغا چه کشنیان خوب توری اغا دوایی ورته درکهی لیکن اغا دا افزسه دا سوایی چه ساعت افزسهی نه دیر تیته ده اغا اینا پویگی چه دا دوایی لمرای زرده پراده ده آرامه دل پراسته مال کهی لیکن کدا دوامدار غند استعمال شی باید یاد را منسته که یو دوام دا چی باید پا دی عرق که دکتر سایبان دیر متوجه وی زکه چې دا دوایی خصوصا په افغانستان که خاص قانون لرو خو تطبیق باندې ډیر مشکلات لري.
ها ډاکټر سیب نجیب
زکه چې دا خاص جان
ها تاسو نه مننه یعنی تاسو دا قانون
باید خلق متوجه وسی
ها
دوام چې باید دا قوانین منظم توګه تطبیق سی. طول دکتر سایبان اسی بیزای دکتر سایبان خود ندرکی فارماسیستان دواسازان نور خلق دادوایی باید توصیه نکی او خلق هم بخپل سر باید دادوایی استعمال نکی زکه چه احتیاط رو منسکی کلاس چنو منستریات رو منسکی دیر دیر جنجالی رو منسکی.
خمانان اتاسو نه دکتر سایب یو اوریدون که درو با تلیفون که دتا بابا اروار کن میره بنی وکی ازادی رادیو ده.
الو سلام علیکم وسیم نگزات اند لغمان ولایت څخه محترم ډاکټر خفتات او پر زه د ناروغي چې ریزش او د توخي زمون ټول کورنۍ د سینولو ته حتی چې ته دا زمون په دې باره کې د ډاکټر صاحب څخه مشوره اخلم که د باره کې مونږ ته څه ځواب وایي.
ټول فامیل ریزش دی او توخی کوي ها؟
ها بلې زمون ټول فامیل په دې ککړ ده دی او اگر لاسا چه جواز مرض را غلی است سلیمه توی بود دواگانه دیگه سی گوسی در فیل ده.
خاکور ده عباد کسام چه داد پروگرام موضوع نده خور دکتر سی بای اولان زواب حتما در تا درکی
بلی اینز دکتر سی فنازار سال
آها کورو ما بد کورو ما بد مننه مننه دکتر سی نجیب اولان زواب که دیتا اوه چه ستا و سیوار تا که وی چول کوری
پا گوتا که چه دا خوزمون موضوع نده لیکن دا پا خلاص گوندی دا غصه ورورتا دو تیکی باید خکارا کن دو خبر ورورتا بکو یو دا چه باید یو دکتر تا مراجعه بکو یو خاص تنفسی دکتر سر مشوره بکو چه سنگکی یو دو هم دا توسیه چه اقای خواهی چه پلغمان که وسیگی وسم باسم جان باید پا خپل سر حس کله دا توخی شربتین استفاده نکی زکا احتیاط را منسته کهی بدا چربتونو چی ده انتیتوسیف ده او تو خیلی مزوری اقای طول ده مخدرات و مشتقات پا کشته دانه باید داده باکی عدمان او دکتر سبت مشوره باکی عدمان تکلیف انشالله انشالله برکی کی.
او دکتر سیبان ده توصیه هم کهی چه وی در ایزه شده شیانو که دیر پام که وی چه مایات یعنی او با دیر بخوری میوه
مایات دیر بخوری بخپل سر دوایی و نخلی انرژیتیک شیان دیر بخوری لیکن دکتر سیب سر مشوره و که زکر چه دار دوامدار گنده سو که یه و دو ورزی وی که عادی زکام دقس شیان وی که مایات دیر بخوری اگر تکلیف نمز لزی که دقس پاتی سو عدمانی و سیکن دیر
مخصوصاً چه تبا ورسره
یا سانی انتان ورسره ولید که گه و باید عدمان مشوره بکنی.
منه نتا سانه دکتر سیب یو بلا وریدون که تبا ورور که بله میره بانی و که ازادی رادیو ده بله خبری و که لطفاً خبری و که آوازم نرزی متاسفه امالی رزیاته بله بلا وریدون که تبا ورور که میره بانی و که ازادی رادیو ده در رادیو هم لطفاً چی تکی خواه هر صبح چی خبری که وی زبیر تخپل آواز آورم خواه پر حال خب داوی چې کله تاسو تلیفون کوي نو لطفا د خپل پښتنه لنډه او زر مطرح کوي په د هلو بلو دی باندې وخت تیریږي او موږ نه شو کولای چې بیا تاسو پښتنه په سمه توګه واخلو. یو بل اوریدون کی ته وار وار کو او بیا به ډاکټر سیبان په خبري شروع کی. متاسفم فکر کوم سم مشکل دی په تلیفون کې. پر حال شما ډاکټر سیب ایوبی قبلا اشاره داشتین به ای که مثلا اگر کسی معتاد است و در شروع می خواهد که یک بگذاره و از امی ترک بگوی مواد مخدره از یک احساس ترس و ناراحتی گفتین. ډاکټر سیب نجیب هم در این مورد گفتن. در بعض موارد دیگه است مثلا در مورد اطفال مخصوصا او طفلایی که راپورایی که ما داریم و اساس راپورایی که است مخصوصا در بخش شمال افغانستان زنهای قالین باف اینا چون ساعتها مصروف کار خود می باشن این میگن بسیار معمول شده که بر اطفال خود اینا امی مواد میتن تریاک میتن و طفل ساعتها خواب است و به مو حالت هست و مادر کار خودم میکنه. شما به حیث یک دکتر یعنی چه قسم راهنمایی میکنین به مت مادرها اینا که چه قسم مثلا کلان خوشاید یک تصمیم بگیره بگویه که من دیگه از این مواد دوری میکنم ولی برای یک طفل که مواد سرش قطع میشه او چی وضعیت میداشته باشه برای از او چی شما به فامیلا توصیه میکنین؟
ولی تشکر. بعضی از مادرایی که مراجعه کردین تر اطفالشان به شفاخانه آوردین اونا تا یک مدتی خودشان نمی فهمن که اطفالشان وابسته و یا معتاد به مواد مخدر شده. دبتدا شاید از طفلیت اونا را کم کم عادت داده باشه با قطرات کمی از اوپیوم یا تریاک، بعدها آهسته آهسته وابستگی اونا طوری شده که اونا یک اتکا پیدا کردن یا وابسته شدن به خود از امی مشکلی که اعتیاد است، یک مشکل بسیار بزرگی که است. بعد از یک مدت میبینن که طفلشان البته آرامی نداره یا ساکت نمی باشه، چون بدن شخص روز به روز در مقابل از او ادویه که گرفته می رفت معافیت حاصل کرده، حال مقدار بالا را وجود می خواهد. اون مقدار که به ایداده نتانن طفل از خود یک عکس العمل نشان می ده یا مشکل ایجاد میشه به خود طفل. البته مشکلاتی که ایجاد میشه دردای فیزیکی است که درد اطفال زجر می ده، بیخوابی است و بعضی مشکلات دیگه است که شاید مشکلات اصالات برش رخ بده. در این حالت خود مریض تبیسته که اطفال خودشان گفتن میتونن، مادرها این احساس میکنن که اطفالشان همین مشکل پیدا کرده. شاید به دکتر صاحبای داخله زیاد مراجعه کنن، از وابستگی ازی اصلا نکایه نمیکنن تا زمانی که خود دکتر صاحب بدانه که طفل وابستگی به تریاک پیدا کرده، باز با یک مرجع اصلی از او را ریفر کنه یا روان کنه.
خب دکتر سیب نجیب، بعدن در مورد از این گپ خواهد زد که بر اطفال چقدر کمک ممکن است که اینا از مواد مخدر دور شون. بر کلانا خو گفتن که تصمیم یک امر حتمی است، برای طفلا چه قسم اینا کار میکنن در این مورد معلومات خواهد دادن. آل یک شنونده داریم. بله بله زه اورم ستاسو آواز میره بنیم که از ادی رادیو ده
دا دکتر فرمان سلمه دا پشتنه دوسی دا سگرتون دوان تاوان دلکم دکتر ستاوان
دارید زست تاسو پا پختانه پویا نشوم کولیشی لگ واضح خبری وکی؟
دا سگرتون دوان را تاوان دارید لکم دکتر ستاوان دارید
دا رادیو دلگه تی تک ها؟ زکه چې ته خبري کوي بیا ستا آواز باندې موږ نه پوهیږو چې دا تا ویل چې څه څه تاوان لري. یو ځل بیا که دا پښتنه دی وکي وبخه
نه
ښه اپیم او سیګریټ ښه سیده سیده زه پوه شم، یعنی ستاسو مطلب دا دی چې اپیم هم همدومره تاوان لري لکه سیګریټ چې تاوان لري؟ پختنه دیم داوه
اصل خطاوان نری چې دا تلیر هم دغه متاوان لري.
ها صحیح دی د سیګریټو په اړه کې کسام چې تیرو پروګرامونو کې موږ خبرې کړې وي، خو خدای دادې ډاکټر سیب نجیب شته په دې به هم خبرې درته وکي. ډاکټر سیب نجیب، د دوی د پختنه به اوس یادداشت کو د خبرونو نروسته به په دې باندې خبرې وکي چې اپیم خو تاوانی شه دی چې سیګریټ څومره تاوانی دی، په دې به بیا د خبرونو نروسته خبرې وکي. اوس هم دغه مخکنه پختنه تر ازو ده د ماشومان موضوع ته چې دغه ماشومان چې مو دیو تاسو رازی ایوبی سب د مخلګي خبري وکړي چې هغه ماشومان چې لګلګ مور د اپیم ورکوي بیا ورو د ضرورت د ماشوم ډیریږي او د سنارامیان پیدا کوي، تاسو په دغه سمواردو کې څه ډول مرسته کوي یا کورنۍ نو څه توقعه لري یا ستاسو لارښوونه څه ده؟
خب دی قسمت یکانه رحمه یک ما برای فامیلای عزیز کده میتونیم یه است که تداوی اطفال به صورت هم به شکل ساده ترش میشه، چرا اینجا دیگه انگیزه داشتن خود طفل یا عیار بودن خود طفل زیادتر مطرح نمیشه، در صورتی که فامیلش همسان باشه یا بخواه که تداوی شه و طفلش به شکل که طفل از این ناخودآگاه به طرف اعتیاد کشانده شده و وابسته به یک مواد شده، میشه در قسمت ترکش اطفالشان والدین و خصوصا فامیلایشان فوق‌العاده متوجه باشن و با آوردنشان به مراکز صحی بسیار به شکل ساده‌تر و سهل‌تر میتونیم، چرا همچون واقعات و همچون کیسای زیاد ما داشتیم اطفالی که زیر حتی زیر 10 سال است 8 سال 6 سال اینا به شکل ناخودآگاه به شکلی که باید طفل آرام باشن یا به شکلی که ناخودآگاه به طرف اعتیاد و وابستگی کشانده شدن، دیگه قسمت تداوی از اینا به مراتب سهل‌تر از کاهل است، چرا در کاهل تمام تصمیم برمیگرده به خود شخص ولی در اطفال زیادتر در قسمتی ربط میگیره به والدین و فامیلشون، دستوری که فامیلشون خواسته باشن میتونن با سلسله اقداماتی که برشون گفته میشه و با بستر کردن اطفال به زودترین فرصت یارو تداوی کنن.
دکتر سبمی، اطفالی که معتاد هستن و شما تداویشون میکنین میان پیش شما، تو به صورت ممکن است برشنوندای ما سوال پیدا شوه که یا چه قسم هستن، مثلا یک معتاد کلانسانه که بیرون میبینن خو میفهمن که رنگش زرد است و وضعش خراب است و به سر وضع خود رسیده نمیتونه، یک طفل چه قسم میباشه یک طفل معتاد؟
خوب از دکتر سبدی قسمت
وقت کم از یک دقیقه دارین
قسمی را کنیم. میشه کلمه رو به شکل بگویم که تظاهرات خاص جسمی پیش ما مطرح نیست که مویش جوریده باشه از صورتش باید فهمیده شده. اینجا وابستگی جسمی و وابستگی روانی داخلی از یه مطرح میشه که میشه تنها با مشاهده دقیق یا گرفتن یک تاریخچه دقیق به این مسئله پی ببریم.
خب یعنی این طفلا مثلا امرا یک طفل که موتور نیست چی قسم مثلا... فرق داره؟ چی فرق داره؟ مثلا این طفلا لاغر هستن؟ چاق هستن؟
در بسیاری حالات امکان داره هیچ فرق خاصی هیچ هیچ ای تو گفتن نمیتونیم خواست که مثلا هر کسی لاغر بود باید معتاد باشه، هر کسی که رنگ زردش باید معتاد باشه. اعتیاد یک چیز دیگه است که با شکل تولی بعضی حالات دیگه میشه سر از این علاوه شو باز رنگش زرد بسازه یا از اجتماع ترد شوه. اعتیاد بسیاری کسایی است که در ظاهر هیچ فرقی ندارن ولی معتاد است. معتاد یگانه رابرد مشخص شمی است که مریض ارزیابی شوه و تاریخچه دقیق اسمش خودش خواسته باشه.
یعنی با ساده مشکل است که آدم بفهمه کی طفل معتاد است یا نیست، یعنی فرق میکنه.